سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجیدی او سه همزه ماته سه همزه د ریډیو تغوا کې اسمه کې تر دې چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د مسکو فارمټ پر خوالو پرون شنبه د خپل شپږم غونډه د پای په اعلانیا کې پر طالبان غاکړه چې خپل واکمنی متعدل او پارغه کړي او د جنونو خو په شمول د ټول افغانانو حقونه رعایت کړي. دویم در ازله طالبان غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي سو افغانان مهاجرت ته اړ نشي او په نوري ودونه کې ډیر افغان کډوال بیرته خپل وطن ته نسی. د مسکو فارمټ غونډه د جمعې په ورځ روسیې، ازبکستان، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران او قرغزستان د استازو په ګډون پرانیستل شو. په فاریاب ولایت کې په دوه ټرافیکي پیښو کې درې تنه مړه او ویشت نور ټپیان شوي دي. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس شمس الدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خان قروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه فلان کوچ موټر د وختو له کبله دوه کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. په بله پیښه کې د البار ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو فلان کوچ موټر چپه شوی چې په نتیجه کې ماشوم مړ او تنه نور ټپیان شوي دي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 درجه و نن سهار 2 بجې او سلیجقخه د افغانستان شمال ختیځ سیمه ولرزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې مرکز بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د جنوب په 1.1 کیلومتر کې تر ځمکې 211 کیلومتر لاندې خودلې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې د هندوکش د غرونو په لړ کې ډېرې زلزلې کیږي او په اکثر موارد کې چې شدید نه وي او مرکز یې ډېر ژور وي خلک نه احساسوي. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د غیر قانوني سازمان اعلان کړ او د هغه پر فعالیت بندیز لګو. د پاکستان حکومت د بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لورې بلل شوې جرګه دایره شي لګولې ده. د غورځنګ په خبر پښتون بلوچستان کې د پښتنو د غیر قانوني نیونو بې درکه کېدو او نورو ستونزو په اړه د اکتوبر په 11مه نیټه د یوې سترې جرګې تابع کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوې حکم کې ویلي چې دغه هیواد مرکزي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دی چې د پاکستان سولې او امنیت ته زیان رسوي. په کوم کې وړاندې ویل شوی چې د همدې دلیل له مخې د ترهګرۍ د مخنیوي قانون پر اساس پر پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز لګولی دی. د قانون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو غړي له وینا او غونډو باندې کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ تر اوسه پورې د پاکستان د حکومت د پریکړې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی دا وکړه چې د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی د لاریون کورکو په منځ کې د خبر پښتونخوا یوولس پولیس او یو سرشل افغانان ونیول شوی دي. نقوی پرون په یوه خبري غونډه کې همدارس ویل چې د عملیاتو په ترڅ کې ټول ټال 1540 کسان نیول شوي دي چې په هغو کې د خیبر پښتونخوا یوولس پولیس شامل دي چې دا کېږي په اعتراضونو کې ښکېل وو. د په وینا د لاریونوالو له لورې د ډزو له امله د پنجاب 15 پولیس او د اسلام آباد 10 پولیس ټپیان شوي چې وال نازک ده. نقوی زیاته کړې کتم په ځینو سیمو کې خلک ټپیږي خو څوک وژل شوی نه دي. پاکستانی چارواکو پرون ویل چې د وسلوال مخالفانو په بریدونو کې د دوی لکتر لکش پاړس فوزیان وزل سیوی دي. د پاکستان رسنیو راپور لبخې د دغې وات امنیتي چارواکي وایي چې د خبر پښتونخوا په کورمه سیمه کې د وسلوالو په یوه برید کې و فوزیان وژل شوي او د نور ټپیان شوي دي. د بیروت په جنوب په لمنه کې پر زیا سیمه د اسرائیلو هوایي بریدونه تېره شپه سهار تر سهار پورې دوام درلود او خبري اژانسونو راپور ورکړی چې په بیروت کې د زورورو چاودنو لواړه غږونه هم اورېدل شوي دي. د راپورونو له مخې په یوه پراخ اور د بیروت د جنوب آسمان روخانه کړ او د یکشنبه په ورځ هوا ته لوګی پورته کېده. د لبنان ملي خبري اژانس ویلي چې د بیروت په جنوب کې د زبلات تر کنټرول لاندې سیمه باندې د شوای بریدونه شوي دي. او په برلین او لندن کې د اسرائیلو پلوی فعالان پر اسرائیلو د حماس د بریدونو د کلیزي په مناسبت سړکونو ته راوتل. د اسرائیلو پلویانو د شنبه په ورځ په برلین کې د یو ډول سره د دښمنۍ د زیاتوالي پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې د اسرائیلو د هدفونو د ملاتړ کوونکو په لندن کې لاریون وکړ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو.com کې ورته لشي. افغان خزو ته د پنور کول بهیر لار کلی سره مخ شوې خو افغان خزي د دوی غوښتنې
دا ډیر ښه کار ده. خو افغانستان کې یوه جلی نه ده، دوه انجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه انجونو تشکیل کړې ده.
د ژمی پر رسیدو سره د سیلابونو ګواښ ریښه خو د سیلاب پر راتلو سره څه باید وکړو؟
کله چې موږ ته د سیلاب حق له وړاندوینه کېږي، موږ باید هغه ځای زر تر زره پرېږدو.
هلمند کې کوچیان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. آزادۍ سره اوسئ.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د جنسیت او ملیت پر بنسټ افغان ښځو ته د پناه ورکولو په تړاو د اروپا د عدالت محکمې له پریکړې هرکلی کړی دی. ریچارډ بنټ د یو مهمه پریکړه بللې ویلي دي چې دا به د نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. پورته وخت کې بیا یو شمېر افغان انجونې د دې پریکړې په هرکلی سره وایي چې باید افغانستان دننه د دوی د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات وشي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د اروپا د عدالت محکمې د دې پریکړې چې افغان ښځو ته د پناه ورکولو لپاره جنسیت او ملیت کافي دی هرکلی کړی. نوموړي پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان په اړه د اروپا د عدالت محکمې مهم قضاوت دښیي چې افغان میرمنې په ډلیزه توګه ځورول کېږي. ښاغلي بنټ زیاته کړې پرته له دې چې دوی اړتیا ولري دا ثابته کړي چې دوی ځورول کېږي، په اروپایي هیوادونو کې د دوی جنسیت او ملیت د پناه غوښتنې لپاره بسنه کوي. هغه هیله څرګنده کړې چې دا به په احتمالي توګه د جنسیت پر بنسټ د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې او خوندیتوب پروسو او نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. ښاغلي بنټ دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میري نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي ټولو هغه کسانو سره له همکاري منندوی ده چې د افغان میرمنو پر موضوع تمرکز کوي او د افغانانو او افغان میرمنو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي. د اروپا د عدالت محکمې د اکتوبر په 4مه نیټه پریکړه وکړه چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. په افغانستان کې یو شمېر نجونې د اروپایي محکمې دا پریکړه یو اړین او مثبت ګام بولي، خو وایي باید د افغانستان دننه د ښځو او نجونو د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات ترسره شي. د پلازمېنې کابل او بلخ ولایتونو دوه اوسیدونکو چې نوې غوښتنې نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ښه کار ده، خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه نجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه نجونو تشکیل کړې ده، نو که چیرې بهر هېوادونه څومره وکولی شي چې نجونې بهر ته ولیږي او د هغوی تعلیم او تحصیل باندې ټینګار وکړي، خو بیا هم د افغانستان ډېرې نجونې به بې برخه پاتې وي له دې حق نه. که چیرې افغانستان کې دا حق او حقوق نجونو ته ورکول شي، نو ټول به خپل هېواد ته خپل خلکو ته کار وکړي.
زما په نظر دا بسنه نه کوي، ځکه په میلیونونو ښځې په افغانستان کې په داسې یو نظام کې په دام غورځېدلې چې نه د فرار امکان لري او نه هم فرصت. موږ نه باید یوازې هغه کسانو ته د پناه پر ورکولو تمرکز وکړو چې کولی شي وتښتي، بلکې باید د هغه کسانو د حقونو پر ملاتړ هم ټینګار وکړو چې نشي کولی.
دا نجونې په داسې حال کې د افغانستان دننه د خپلو حقونو پر تامین ټینګار کوي چې د طالبان حکومت په 2018 کال کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د کار زده کړو، سیاسي او ټولنیز مشارکت، په ازاده توګه تګ راتګ او نورو حقونو په ګډون د افغان میرمنو او نجونو ټول بنسټیز حقونه نقض کړي دي. خو طالب چارواکي بیا په وار وار دا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې نړیوالې ټولنې او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان نه وکړ او د هغه پر فعالیت بندیز لګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایره شي لګولی دی. د غورځنګ په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتنو د غیر قانوني نیونو، بې درکه کېدو او نورو ستونزو په اړه د اکتوبر په 11مه نیټه د وستر جرګې تابع کړې وه. پر همدې موضوع سره له اسلام آباده د مشال راډیو برخې همکار راشد خټک وصل شوی دی. سلامونه خټک، سپ خیر راغلی. بحث بل دي سه پیل کړو چې د پښتون ژغورنه غورځنګ پر فعالیتونو بندیز د څه لپاره دی؟
مننه. دولت چې کوم امرنامه جاری کړی ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی. د دوی فعالیتونه چې دي دا د پاکستان دغه امنیت ته خطر دی او ستونزې جوړی ورته، او په دوی باندې چې د کم قانون لاندې بندیز لګېدلې ده، د کم قانون تر مخه هغه هم د ترګرۍ ضد قانون دی. په 1999 کې چې کم قانون جوړ شوی و ترګرۍ ضد، د دوی په پښتون ژغورنې غورځنګ باندې د هغې لاندې بندیز لګول شوی دی.
فعالیتونه چې ګواکې هغه ورته ویلي دي دا غیر قانوني دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو په داسې حال کې داسې تور لګول کی چې هغوی وایي ګواکې دوی د افغانانو، البته د پښتنو د حق د غوښتنې لپاره دغه مبارزه پیل کړې ده. په کوم اساس دوی دغه فعالیتونه غیر قانوني اعلانوي؟
اصلا خو دغه سه بندیزونه چې کله لګي د پاکستان د قانون تر مخه هغه زیاتره په پارلماني ګوندونو باندې لګي چې کم پارلمان ته ځي، وکیلان لري، څوکۍ لري او پارلماني سیاست کوي. د پښتون ژغورنه غورځنګ پارلماني ګوند نه دی، دوی پارلمان ته نه ځي، په ټول ټاکنو کې برخه نه اخلي، څوکۍ نه لري او غیر پارلماني فعالیتونه کوي. یعنی دوی لاریونونه کوي، غونډې کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، جلوسونه کوي. نو په دې داسې ډېر اغیز پرې باسي هم نه، ځکه چې پارلماني ګوندونه چې وي د هغوی رجستریشن وي، د هغوی کاغذونه یو ځای پراته وي، بل ځای پراته وي، بانکي اکاونټونه وي، په بینک اکاونټ وي، د هغې حساب کتاب وي، د هغې د مشرانو د ټاکلو یوه طریقه وي، هغې راپور ورکوي دوی حکومت ته، دولت ته هر کال. د پښتون ژغورنې غورځنګ خو داسې څه نه لري. دغه په دې نوم باندې بندیز ولګي، پخوا هم لګېدلی دي. دا د 1968 کال نه چې مونږ ګورو د نیپ چې وکړه نېشنل عوامي پارټي، په هغې باندې بندیز لګېدلی و، کمونیست پارټۍ باندې بندیز لګېدلی و، په جیسن محاذ باندې بندیز لګېدلی و. هغوی د یو بیا په یو بل شکل کې نوم به بدل کړو، په بل شکل کې بیا پارلماني سیاست هم کولو. یعنی پارلماني سیاست خو ګران دی چې هغه
اوس خټک سره دغه فعالیتونه بیا څومره فرق لري، لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یا تاسو نور غورځنګونو ته اشاره درلودله چې هغوی هلته فعالیتونه درلودل. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونه او هغه غورځنګونه چې تاسو هغه سازمانونه باندې چې تاسو غږېدلې، څومره د دوی فعالیتونه فرق لري؟
ډېر فرق دا لري چې هغوی د خلکو نه رایه غوښتې، ووټ یې غوښتو، په ټول ټاکنو کې برخه اخیسته. د دوی خو یو سوله ییزه مبارزه ده، چېرته خلک راغونډ کړي، هغوی ته وینا وکړي، یو لاریون وکړي او یا جرګه وکړي. لکه اوس هم دوی داسې ښکاري داسې چې دولت دغه جرګې یارولې دی، چې په پښتون ژغورنې غورځنګ کومه جرګه په 11 اکتوبر راغوښتې ده. د پښتون قام، د پښتون ځمکې، د وطن د مسایلو، د وسایلو او د دې خلکو په اړه د هغې نه داسې ښکاري چې حکومت کوم خطر احساس کړی دی او دا پریکړه داسې په بیړه کې کړې ده.
بله مسله دلته، آیا دغه بندي سره به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او غړي له خپلو فعالیتونو منه کړلی شي؟ ځکه تر دې وار مغوی ته ډېر زیات خنډونه رامنځته سوي دي چې هغوی له دغه فعالیتونو دې راوګرځي، د پښتنو د حقوقو او د دوی د حق ورکولو په برخه کې دوی دې راوګرځي. دغه ډول بندیزونو پر هغوی اغېز کولی شي؟
دا خو داسې یوه خبره ده چې یو صرف رسمي خبره ده، په کاغذ باندې ولیکل شول. که دا لیکل شوی نه وه، د تر هغې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کم پرتخورد کېدو کمه رویه کېده، هغه داسې وه لکه بندیزونه چې پې لګېدلي وي. دوی کله معاف کړي دي، کله دوی ته وخت ورکړی دی.
هغوی
په څو غبرګون ښي، یو خبره دې دغه کوي، غندنه به یې کوي، وایي به چې یاره دا غیر جمهوري کار دی، په مونږ داسې کار نه دی کړی چې هغه بندیز وړ وي. لکه نه وسلواله مبارزه کوو، نه مو څوک وسلوالې مبارزې ته راغوښتي دي، نه مو داسې اراده ښکاره کړې ده. د پاکستان دوی چې خبره کوي، د پاکستان د آئینو د قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو غوښتنه خبره کوي، نو هغوی به څه وایي؟ نور هغه خامخا غندنه کوي.
بله مننه، ډېره زیاته مننه ژوند داسې خټک صاحب، خو وخت لري. مننه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په فراه ولایت کې د وژل شویو ډاکټر کورنۍ وایي د طالبان حکومت باید عملا د خلکو امنیت خوندي کړي. ډاکټر احمد سلیمان او میرمنې ډاکټر عاطفه پرون شنبه په فراه ولایت کې د ناپیژند کسان لخوا په چړوول شو چې میړه یې وژل شوی خو ښځه یې ټپي ده. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه پلټنې کوي. نور حال پر راپور کې.
سرال دی چې د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشپړ امنیت د تامین ادا کوي. تازه پرون شنبه په فراه ولایت کې دوه ډاکټران چې میړه او ښځه و د ناپیزانده کسانو لخوا په چړو وهل سوي چې خاوند وزل سوی او میرمنې ټپي ده. دا وزل سوی ډاکټر احمد سلیمان بارکزی نومېده او میرمنې عاطفه بارکزی نومېده چې د کورنۍ د غړو په خبره یې له نږدې یو کال راهیسې فراه ولایت کې د غاښونو کلینیک درلود. د ډاکټر سلیمان بارکزی ورور فردوس بارکزی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک بوده، اونو مروی نفر آباده دوزا و چیزا بخاطر می پیسه و موبایل و چیزا زدن خودشو شهید کرده و
بوی کلینیکی و چغلب ری راغلی و او دا پیسه و تلیفونونو لپاره وحلی دای شهید کړي او میرمنې ټپی ده. ورور می وو وشکلن و میرمنې 25 کلنه بوي. له دولت د ټولو همدا غوښتنه ده چې امنیت ټینګ کړي. هر ورځ قتل، غلا، بیوسلی، بیچارهګي، بدبختی ده. ټول همدا غواړي چې نور دې څوک نه وشل شي.
د دغه ډاکټر د میرمنې ډاکټر عاطفي د کورنۍ یوې غړي شهله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې هغه اوس په سخت ټپي حالت کې پروختون کده.
خانم شانس تسلی نداره، اشما عامله دارست. خانم مدت دو سال مقررام نشد ازدواج کرده.
میرمنی ده تو میاشتو امیدواره ده، نور ماشومان نلری. دوی شاو خوا دوه کاله کیږي چې واده کړی و، همدای لومړی ماشوم دی. دوی کابل کې و، کم وخت کیږي چې د دندې لپاره فرا ته تللي و.
د ډاکټر احمد سلیمان بارکزي کورنۍ وایي د هغه مړی به نن مازدیګر خاورو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو ځواب ولرو، خو د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان محمد نسیم بدری زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ رسنیز دفتر تېره شپه رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې یاده پیښه تایید کړې او ویلي دي چې بریدګر له حملې وروسته له سیمې تښتېدلي، خو دوی د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. له فراه ولایته د دغه ډاکټرانو په اړه داسې وخت د امنیتي پیښو راپورونه ورکول کېږي چې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو لکه کابل او ننګرهار کې د وروستیو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. تازه هغه یې تېره شپه ناوخته د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو هدفي برید کې د یو عام کس د وصل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان بلال اروزګانی ځایي رسنیو ته استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې په تړاو دوه شکمن کسان نیولې دي. خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې وصل شوی او ټپي دواړه ملکی کسان وو او پیښه تر اوسه تر څېړنې لاندې ده.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن سبا او بل سبا د افغانستان بشمیر سیندونو کې د سخت ورختونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی. د وزارت په ویلې کې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیندونو د غاړې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره د خوندي ځایونو ته پناه یوسي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر پوهان وایي چې د ځنګلونو ساتل، د سیلابونو د راتګ په سیمو کې د کورونو نه جوړول او د نوي ځنګلونو کرل هغه څه دي چې په وسیله د سیلابونو له امله د تلفاتو مخه نیول کېدای شي. جزیات راپور کې
په داس حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله د سختو ورختونو او سیلابونو سره مخ ته تازه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د دې هیواد په بیلابیلو سیندونو کې د سختو ورختونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو خبر ورکړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي چې نن یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه به د سختو ورختونو له امله د هریرود، هلمند، کابل شمال او امو په سیندونو کې د اوبو کچا لوړه شي. خبر پانه کې راغلي د اوبو د کچل وړواله په بادغیس، غور، هرات، دایکندی، فراز، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پکتیکا، پکتیا، خوست، پنشیر، غوربند، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او په بدخشان مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دي. خبر پانه کې د یادو سیمو له هغو اوسیدونکو چې د سیندونو تر غاړې استوګنې غوښتل شوی چې خپلو کورنیو د خوندیتوب لپاره د هڅې وکړي، خو پوښتنه دا ده چې خلک څنګه کولای شي د ناڅاپي سیلابونو نه ځانونه وژغوري. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوه سید محمد سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ ته د سیلاب په هکله وړاندوینه کېږي، موږ باید هغه ځای زر تر زره پرېږدو. دوم دا چې هغه په هغه لارو باندې لاړ سو چې عمومي او ټول ټولنې لاره یې ځان سره یو داسې کڅوړه ولرو چې هغه کې غذا، خواړه، دوا، همداسې نور ضروري شیان چې موږ ته پکارېږي هغه ځان سره ولرو.
دوی دغه راز باید خپلو ګاونډیانو د کلي اوسیدونکو خپلوانو ته خبر ورکړل شي تر څو هغوی هم ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. نوموړی غوښتنه کوي چې د خپلو سیمو نه د وتلو پر مهال باید په کورونو کې د برېښنا، ګازو او اوبو جریان پرې شي تر څو د ناوړه پیښو مخه ونیول شي. نوموړي دا هم ویل چې د سیلاب په جریان او سیلاب وروسته هم ځینو مهمو مسایلو ته باید پام وشي. د سیلابونو له اوبو استفاده نه کول، د روغتیایي مسؤلینو سپارښتنو ته پام، او تر دوهم امر پورې خپلو سیمو ته د بیرته تګ هڅه نه کول هغه مهم مسایل دي چې د سیلاب په جریان او سیلاب وروسته خلکو ته وړاندیزوي. د کرنې او چاپیریال ساتنې د برخې یو بل متخصص سرحدي ځواک بیا ازادي راډیو ته وویل
هغه سیمې چې هغه ځنګلونه ونې نه لري، خلک د کوشش وکړي چې هغلته ځنګلونه، مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي، ځکه ځنګلونه چې دي دا د سیلابونو د خطراتو په راکمېدو کې ډېر زیات اغېزمن رول لري. دویمه خبره دا ده چې هغه خلک چې معمولا د خوړونو او د داسې ځایونو په غاړو یې کورونه جوړ کړي وي چې معمولا هلته د سیلاب د راتلو خطر موجود وي. په بارانی حالاتو کې د هغه خلک کوشش وکړي چې د دغه سې ځایونو نه خپل ځانونه خوندي او امن سیمو ته وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې هم تیره ورځ د افغانستان په شپږویشت ولایتونو کې د تیز باران، تالندې، تیزو بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي وو چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. همدا تېره اونۍ د ننګرهار او کونړ ځینې سیمې سختو سیلابونو وځپلې چې له امله یې خلکو ته ګڼ مالي زیانونه ورسېدل. د دغو سیلابونو له امله څلور تنه مړه شوي او تر دېرشو
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
په تاسال کې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیلو د حملې احتمال ورکول کیږي. د ایران د تیلو وزیر د خپل واد د تیلو تر ټولو ستر ترمینال ته لار او د غل کارکونکو سره ولیدل. اکسیوس خبر اژانس اسرائیلي چارواکو له قوله ویلي چې په دغه هیواد باندې د ایران د توغندیو د برید په غبرګون کې د اسرائیلو په انتخابات کې د ایران د تیلو د تولید مرکزونه او تصفیه خانې شامل دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې له اسمت څرګنده اورو.
د ایران د تیلو وزیر محسن پاک نژاد په خارک ټاپو کې د ایران د تیلو تر ټولو پر ستر ترمینل د اسرائیل د احتمالي برید په اړه د اندیشنو په منځ کې نن یک شنبه د ټاپو ته لاړ. د ایران د تیلو وزارت د رسمي خبري اژانس شانا د راپور له مخې پاک نژاد د تیلو صنعت د تاسیساتو د لیدلو ترڅنګ په خارک ټاپو کې له میشتو عملیاتي کارمندانو سره خبري وکړې. دا سفر د شنبه په ورځ د اسرائیل د پوز د ویان له څرګندونو وروسته وشو چې وی ویل اسرائیل به په مناسب وخت کې د ایران د تیرې اونۍ د توغندوی بریدونو ځواب ووایي. د ایران له بریده وروسته اکسیوس خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله وویل چې ممکن د ایران د تیلو پر تاسیساتو ځوابي برید وشي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ وویل چې فکر نه کوي چې اسرائیل دی لا هم د ځوابي برید د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه کړې وي. د خارک د تیلو ترمینل په یوه وخت د نه ټانکر بیړیو د لنګر او د درویشت میلیون بیرل اومو تیلو د ذخیره کولو ظرفیت لري. پر دې سربیره دا ترمینل د ورځې تر لس میلیون بیرل ډیر اومه تیل مشتریانو ته وړاندې کوي. چین چې د متحدو ایالاتونو بندیزونه نه مني د ایران د تیلو اصلي پیرودونکي دی. د شننکو په وینا چین د روان 2024 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له ایران څخه د ورځې له 1400 میلیون څخه تر 1400 میلیون بیرل تیل واردوي. خو سره له دې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندېښنې څرګندېږي او ویل کېږي چې په بازار کې به د تیلو تقاضا ډېره شي، کتونکي وایي چې د اوپیک غړي او همداراز روسیه د ایران د تیلو د تولید دوه برابره ظرفیت لري او کولی شي چې د ایران د تیلو کمیدا جبران کړي. لبل خو د اوپیک احصایې شي سره لدی چې ایران د نړۍ د تیلو څلورم ستر هیواد دی، خو په چیرو پنځو کلونو کې د نړۍ د تیلو په تولید کې د ایران د تیلو د تولید ونډه په متوسط ډول له 2.5% کم وو او هیڅ کال د ایران د تیلو په تولید او صادراتو کې بدلون په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د نرخونو د پام وړ لوړوالي سبب شوی نه دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
په هلمند کې کوچیان وایي چې لبیله بل سن سر مخ دی. دغه ولادت کوچیان وایي د څړځینو روغتي خدماتو او پاکو بون شتوالي هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګریواندي. یاد کوچیان حکومت څخه غوښتنه کوي چې ورته پاملرنه دي زیاته کړي او د دوی شته ستونزو ته دې رسیدګي وکړي. نور حال په دې راپور کې
دا یو دیرش کلن راز محمد دی چې د خپلو څاریو په څرولو او پالنه بوخت دی. نوموړی وایي اوس مهال وخت بدل سوی او د څاریو د څرولو لپاره اکثره سیمې ځایي خلکو د لمریزې هندارو په مرسته آبادی کړي دي.
مالو څرځایونه چې دي تاسې وګورئ، اوس خو د پخوا وخت نه ده، پخوا دښتونه وو، برمې نه وې، کاریزونه وو، مالو ځایونه ډېر وو. اوس په ټول هلمند کې یو سړی ماته داسې را وښیي چې هلته موږ یا ورسو یا وخت باندې تیر کړو یا راشین شي یا موږ زړه ورته ښه کړو. یو پنځه جریبه مځکه به یو ځای تورې یا غم چې وخت ورته پیدا کړي ماتوي.
اوس شپېته کلن شاولي اکا د دغه ولایت یو بل ځایي کوچي دي چې اوس مهال د خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خیمې تر څنګ څاروي څروي. نوموړي وایي ماشومان یې سینه بغل دي، خو وایي درمل نه لري چې خپلو ماشومانو ته یې ورکړي. دی له حکومت غوښتنه کوي چې د روغتیا او نورو برخو په برخه کې حقوق ورکړي.
تران څه غواړي وروره؟ موږ خوارانو غریبانو باندې پوښتنه کوي، راسره نه پوښتنه کوي. نم دا شش کال کې دا ډاکتران دلی دي، نه وروره کوچنیان هم ټول سینه بغل دي، پراته دي، اوس په شپخانه کې پستر دي. وروره موږ ته نه راځي، نه موږ سره معلومات کوي. دور تیر سي جای و ته دا خواته جای و تیر سي دا کوچیان خوګر سره نه را معلومیږي، نه را ښکاریږي. دا مدا داسې وروره یو ډاکتران دې راته مات پکې، یو ډاکترانو پوښتنه دې را باندې وکړي، ډاکتر دې راشي موږ سره دې یو معلومات وکړي. دا موږ د کوچنیانو غور ولې نه کیږي؟ زموږ غور ولې نه کیږي؟ په دې افغانستان موږ نه یو که څنګه ده چې دغه سي ورک دی ترای تم دي.
د دغه ولایت کوچان دغه راز زیاتوي چې دغلته د کوچانو اقتصاد اوس د پخوا په شان نه دی فاتې. ولی محمد د یاد ولایت یو بل اوسیدونکی دی او کوچی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې څاروي د وچکالی لامل لمنځه تللی دی.
موږ مالداری اوس خدا سینه دی لکه په خاص وی څلور پنځه سوه میلیون لرلې صابن ته پورته کېدلو بیرته راکښته کېدلو. اوس خو نو څلور پنځه پسونه لرو په هغو په جنجال اخته یو دی. نور خو نو ژوند و ژندګي خو همداده کږدې په برابر ته وینې. دا خیمې ولاړې دي، هغه پینی پینی دي، هر ځای سروي سروي دي، په داغو کې خپله شپه ورځ تېروو.
په هلمند کې د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو د همغږۍ مدیر مولوي نور محمد د کوچانو ستونزې منی، خوای د هغه ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي.
د منی په پیلېدو سره د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي د اخیستو توان نه لري. دوی وایي د تیر کال ژمی هم چندان ښه نه دی تیر کړی او سږ کال هم د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د ژمي لپاره لازم تدابیر ونیسي.
ازاده چې په تیر جمهوري نظام کې په کاپیسا ولایت کې ښوونکي واله څو کالو راهیسې له خپلې کورنۍ سره د کابل ښار په ویڅنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تیر کال سخت ژمی تیر کړ ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توان نه درلود.
دا
په داسې حال کې ده چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له اتو تر نه هزار افغانیو پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر څوارلس زره افغانیو پورې خرڅېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مصور وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځني لګښتونه نشي پوره کولی اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو به را روان ژمی څنګه تیروي. په کابل ښار کې د لرګیو یو پلورونکی هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي تاییدوي چې د لرګیو بیه سږ کال وړې شوې دي.
ولا سږ کال لرګي خو ډېر جګ دی، خلک ژوبل دي، ژمی را روان ده، سږ کال ډېر سخت ژمی ده، هیڅ کاروبار نشته، نو بالکل حالات خراب دي.
ازادي راډیو د خلکو اندېښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل ښار له ښاروالۍ سره شریک کړي، خو د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي وویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسولیت نه لري. خو په کابل ښار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریکه کړې خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لورې د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوي، نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی.
د اومی ورځ خبرونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شوې. د ماسکاو فارمټ برخوالو د خپلې شپږمې غونډې د پای په اعلامیه کې پر طالبانو غږ کړی چې خپل واکمني متعدله او پراخه کړي او د نجونو او ښځو په شمول د ټولو افغانانو حقونه رعایت کړي. دویم دراز له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي سو افغانان مهاجرت ته اړ نه شي او په نورو ودونو کې ډېره افغان کډوال بیرته خپل وطن ته نشي. د ماسکاو فارمټ شپږمې غونډه د جمعې په ورځ د روسیې، ازبکستان، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران او قرغزستان د ساده په ګډون پرانیستل شو. په فاریاب ولایت کې په دوه ترافیکي پیښو کې درې تنه مړه او ویشت نور ټپیان شوي دي. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس شمس الدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خان قروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه فلنګ کوچ موټر د وختو له کبله دوه کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. په بله پیښه کې د المار ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو فلنګ کوچ موټر چپه شوی چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او تنه نور ټپیان شوي دي. د زلزلې شدت چې د ریختر په کچه 3.3 درجه و نن سهار 2 بجې او 3 دقیقې د افغانستان شمال ختیځ سیمې لړزولې دي. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د جنوب په 1 کیلومتر کې تر ځمکې 211 کیلومتر لاندې خوده لیدي. د افغانستان په شمالي ختیځ کې د هندوکش د غرونو په لړ کې ډېرې زلزلې کېدې او په اکثر مواردو کې چې شدید نه وي او مرکز یې ډېر ژور وي خلک یې نه احساسوي. او رسته خبرم دا چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او دغه پر فعالیت بندیز لګوه. د پاکستان حکومت د بندیز په صورت مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوی جرګه دایره شي لګولې. د دې غورځنګ په خبر پښتونخوا بلوچستان کې د پښتنو د غیر قانوني نیونو بي درکه کېدو او وروسته د پاره د اکتوبر په 18 نیټه د یو ستر جرګې تابع کړی ده. د پاکستان د کورنۍ چارو تر اتنه یک شنبه په یو حکم کې ویلي چې د دغه وخت مرکزی حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دی چې د پاکستان سولې او امنیت ته زیان لري.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د اونۍ د سیاسي پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورس خبرونه ته مرابول. نن د جالب معلوماتو لړۍ کې خبرېږي چې د خیبر لوی جرګې لپاره څه تدابیر نیول شوي دي. لدی هم خبرېږي چې په مصر کې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره موندل شوی ده او پاکستان کې بیا ذاکر نایک ته لخپلې وې اقدام نه د ورپېخ جنجال پاړه هم خبرېږي. خو تر هڅه لمړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی د افغانستان په اړه د غرب د لیوالتیا کمیدلو اشاره امریکا افغانستان لپاره د سفارت څوکۍ تر کمولو وروسته د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختم کړه. شنون کې وايي غرب افغانستان کې اشتباهات وکړل ځکه افغانستان لپاره اوس خپل ماموریتونه هم غیر جدي نیولې دي.
افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتی جګړو ډګر ګرځول
خصوصا د ښکیلتیا په موضوع کې او د بشری مرستو د لړۍ د غزیدو او د چټکتیا د چټکتیا په اړوند باندې دوی همیشه د لپاره نیک قدمونه اخیستي دي او دغسې اراده هم لري چې د تعامل یا د ښکیلتیا دغه دروازه پراخه کړی شي.
افغانستان لپاره د جلاوطن حکومتونو اعلانولو هڅې خلک وايي افغان سیاسيون چې د هر نوی پلیټ فارم نوم واوري په سبا یې ډلې ډلې شوي وي او د جلاوطن حکومت موضوع به هم دغسې مسخره کړي.
د افغانستان په اړه د تاکید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه ترسترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ.
د پښتونخوا د تاریخ تر ټولو ستره لویه جرګه پاکستانی ملیشو د خیبر لوی جرګې په خیمو بریدونه کړي. پی ټی ایم او اپریدی قومونه وای په وج زور به د دیش زر استازو را بلل جرګه درنه کوي او امنیت به هم شل زره قبایلی ځوانانو نیولې وي.
یو ځلې د جرګا اټین شي او جرګا مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دی چې څومره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم و یو گزار دی چې کړه یو سړی د مو وشته نو دوه وې ول مینې خو اوره
دغه بیا هم وایم وټ په چیلنجر کا در نکو والا چې د سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګا به کیږي جرګا به کوو سارونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې امریکا له څلورو کالو راهیسې افغانستان لپاره سفیر نه لري، تازه افغانستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختمه کړې او ټام وېستې د امریکایي بندیزونو د څارو همغږۍ په نوم د یو بل ریاست مشر ټاکلې. خو دې کاري ګنګوسي هم پارولې چې ګواکې د افغانستان په وړاندې د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې لیوالتیا ختمه شوې ده. د امریکا خارجه وزارت وایي له دې وروسته به افغانستان لپاره قطر میشته شارجه فیره کرن ډیکر، افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت دستیار پومرشم هغه چارې پر مخ یوسي چې امریکا یې د افغانستان په اړه ژمنه کړې ده. خو د امریکا دغه اقدام په کور دننه او بهر د سیاسي، مدني او د ښځو د حقونو برخه کې د فعالو څیرو اندېښنې راپورته کړي. شنون کې انګیري چې د افغانستان په اړه د امریکا هر ډول اقدام د غربي هیوادونو سیاسي لوري هم تعیني او په وروستیو کې د ګڼو هیوادونو لخوا د افغانستان د سفارتونو تړل، افغانانو لپاره د مرستو د بستو کم تمویلول یا د مسایلو په اړه یې صد مهري خودل هغه څه دي چې لومړی اقدامي امریکا او بیا ورپسې نورو هیوادونو اخیسته.
دا طبیعي خبره ده چې څومره د افغانستان مسله خپل ارزښت د منطقې یا د دنیا په سطح هم باندې لاسه ورکوي، نو افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدلې. تاسو ولیدل چې د شوروي اتحاد وطنونو وروسته افغانستان کې بیا منطقوي رابطې رقابتونه پیدا شول، جنګونه وو هلته او افغانستان هلته بې ثباتي وه، خلک د افغانستان ووتل، مهاجر شول، نور ملکونو ته لاړل. اوس هماغسې وضعیت د افغانستان مسله ورځ تر بلې خپل اهمیت په منطقوي سطح باندې او د دنیا په سطح باندې لاسه ورکوي او هغه اولویت چې افغانستان د امریکې لپاره پخوا و هغه اوس نه لري. البته امریکا کولی شي چې خپل هغه ستراتیژیک اهداف چې په افغانستان کې دي د مختلفو نورو لارو هغه عملي کړي، نو په دې خاطر باندې د امریکا په د خارجه وزارت چوکاټ کې د خاص استازي دفتر امریکې لپاره مهم ده. البته افغانانو لپاره چې څومره دنیا افغانستان ته توجه کمی دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، نو د افغانانو لپاره په تاوان ده. اما د امریکې د خپلو ګټو لپاره دې لپاره نور ضرورت نه و، نو ځکه دغه تغییرات راوستل.
یو شمېر فعالان وایي کسام له تیرو څو کالو راهیسې امریکا د ځانګړي استازي او سفیر په درلودلو سره هم د افغانستان وضعیت، سیاسي ترنګلتیا او د ښځو حقونو برخه کې ننګونو ته د پام وړ توجه نه ده کړې. خو په وینا د امریکا په شان هیوادونه باید افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي، ځکه د یو شمېر څارونکو په اند اوسنی وضعیت د امریکا د سیاستونو پایله ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په دې اړه اندېښنو ته په ځواب ویلي، افغانستان لا هم د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی او په وینا یې امریکا به افغانستان کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
دا چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو په اولویت کې نه پخوا و نه اوس دی او نه به په آینده کې وي، اما د دوی په اولویتونو کې د چین موضوع ده او د روسیې د نفوذ د مخنیوي موضوع ده. او دا چې افغانستان د دواړو سره ډېرې نږدې اړیکې او پولې لري او په اوسنیو وختو کې د جیوپولیټیک او جیو اکنامیک په وضعیت کې چې ورته کتل کېږي او خاص اهمیت لري، نو په دې خاطر باندې د امریکا متحده ایالات به افغانستان دغه نه د خپل پاملرنې نه یا د راتلونکي بشپړې استراتیژي چې منطقې لپاره جوړیږي د پامو نه غورځي.
او که څام پر وسیو کې د یو سیوري یا جلاوطن حکومت د اعلان پاړه پاسونه تاوده شوی دی، خو د چارو ګڼ شنون کې وایي له هغو کړیونه چې د سیوري حکومت د اعلان خبره کوي دا تمه نشي لرلی چې د افغانستان واقعي استازولي به وکړي. د تبیدی حکومت اړتیا د ملګر ملتونو له نهاویایمې ناستې وروسته لا شدیده شوه چې د ګڼو هیوادونو استازو خپل منځي لیدنو کې ټینګار وکړ چې طالبانو سره تعامل نه پرته بله بدیله لاره نه ده ورپاتې. د دغه حکومت اعلان ته که څه هم د جنرال دوستم له طرحې وروسته د هغه شاوخوا ملګري تابعه نیسي او د ابراهیم الکوزي په نوم د ډاکټر غنی یو پخوانی سلاکار بیا ځان ولسمشر هم اعلان کړی، خو د افغانانو فکري حلقاتو کې اندېښنه ښودل شوې چې د پخوانیو لوبغاړو یا غیر موثره نویو څیرو دا ډول اعلانونه د افغانستان درد نه دوا کوي بلکې دا موضوع به لا پسې ریشخند شي.
په تبعید کې دولتونه یوه تاریخچه لري. په تېره بیا د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال کله چې نازی آلمان د اروپا یو شمېر هیوادونه لاندې کړل او ونیول، ډېر ګڼ دولتونه په تبعید کې دولتونه په لندن کې جوړ شول، لکه د بلجیم، پولند، هالند او د آزاد فرانسې دولتونه چې په تبعید کې په لندن کې راټول شول. او هغه وخت د دغو دولتونو ضرورت ارتیا دا محسوسیده چې دوی خپل پوځي تشکیلات له دې ځای نه رهبری کړي او خپل هیوادونه د نازی آلمان له منګولو څخه خپلواک کړي. د افغانستان په اړه د تبعید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه د داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ وي. له بده مرغه چې هغه مسخره اعلانونه چې د تبعیدي د حکومتونو په نامه په ناسمه توګه د افغانستان په اړه شوي دي، په هغه کې داسې شخصیتونه نشته چې ملت پرې راټول شي. دغه اصطلاح په دغه وخت کې په دغه شکل کارول، زه فکر کوم چې د دې مفهوم د بې اعتباره کولو، د بې باوره کولو لامل ګرځي.
د شنونکو په باور تبعیدي حکومت په هغه وخت کې مؤثر ثابتېدی او طالبانو ته په در سر باندې بدلېدی شي چې د ټولو اجماع پرې موجوده وي، د نړیوالې ټولنې پاملرنه جلب کړی شي، سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي او له داخلي مقاومت سره همغږي ولري. نه یوازې دا بلکې د دوی په اند تبعیدي حکومت باید د افغانستان لپاره نړیوال ائتلاف رامنځته کړي او د بشري مسایلو ترڅنګ د افغانستان وضعیت، سیاست، امنیت او اقتصادي مسایلو باندې خبره د اورېدو وړ وګرځي. د شنونکو په باور د پخوانیو تنظیمي او ونډ اخیستونکو ډلو ترمنځ په دې مسایلو هر ډول ائتلاف او توافق د ټولو افغانانو توافق نه دی او نړیوال هم شاید پخوانیو لوبغاړو ته په اسانه د افغانستان پر موضوع غوږونه نیسي. او داسې ښکاري چې د طالبانو او ګاونډیانو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزې مسایلو د دوی له پټو خونو څخه د نړیوالو ناستو دلیزونو ته درس کړی دی. د پاکستان حکومت چې د طالبانو سره خپل منځي ناستو یې تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. تازه صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو نهاویایمې عمومي ناستې ته وینا کې ویلي طالبان باید په افغانستان کې د ټولو تورستي ډلو په ځانګړي ډول د هغو ډلو پر خلاف چې په ګاونډیو هیوادونو کې د تورستي فعالیتونو مسؤلیت پر غاړه لري کوټلي او اغېزمن اقدامات وکړي. هغه ویلي په دغو ډلو کې د داعش خراسان څانګې، د القاعده ډلې پورې تړلې تحریک طالبان پاکستان، د ختیځ ترکمنستان اسلامي غورځنګ، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او انصار الله ډلې شامل دي. یوازې په دې بسنه نه ده شوې بلکې د روسیې، پاکستان او ایران استازو هم د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په حاشیه کې خپل منځي ناسته کړې ده او د افغانستان نه ګاونډیانو ته د ورپېښو ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنې خپلو کې سره شریکې کړې. دغه راز افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي کاظمي قومي لهجه هم بدله شوې ښکاري او زیاته کړې ده چې افغانستان کې باید یوازې د داعش ډلې پر ضد د لاسته راوړنو خبرې ونه شي، بلکې په وینا یې نورې ترهګرې ډلې هم شته چې ګاونډیانو ته یې امنیتي ګواښونه جوړ کړي. کاظمي یوه مرکه کې یادونه کړې ده چې څو ورځې وړاندې د پښتونخوا سوات ایالت کې پر بهرنیو سفیرانو برید وشو او که یې تلفات اړولي وای نو کېدای شوای چې د طالبانو له حکومت سره یې د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان اړیکې ترینګلې کړې وای. بلخوا طالبانو که څنګه د کاظمی قومی او شعبان شریف دا ویرات کړی دي او ویل دوی نه هیڅ چاته خطر نشته. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بل بیان کې دا کړی ده چې داعش جنگیالي همدا اوس افغانستان ته له نورو هیوادونو راوړي، تر دې چې د مجاهد په خبره دا ډله د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې مرکزونه او روزنیز کمپونه لري. خو د طالبانو د ګاونډیانو د اړیکو څارون کې وایي هغه ګاونډیان چې طالبانو سره ښې اړیکې تر اوسه لرلې دي ډېر ژر به خپلو هیوادونو کې د فعالو ترهګرو ډلو په وجه طالبانو سره لاسو ګریوان شي.
دغه قسمه خبرې کول که د هر ګاونډي نه د افغانستان په اوسني وخت او شرایطو کې کېږي، زه فکر نه کوم چې دا به د کوم حل لاره وي. د اساسی حل لاره یو پراخه سیمه ایزه ناسته ده او هغه مسلکی کسان او ادارات په دې حکلا باید د نړیوالو او د سیمه ایزو ټول شواهد مخې ته کیږي چې په دې باندې پراخه بحث وشي چې د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات رامنځته کړی یا کوم اقدامات وکړی شي چې رښتیا هم د داسې ترهګرو ډلو ټاپلو او د هر رنګه تمویلو تجهیز مخه پکې ونیول شي.
د ګاونډیو په دې تړاو باندې تشویش هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي بغیر له دې نه چې ناندرې ته هوا ورکول کیږي او دغه ابهام او تفهیم لارې سره بندیږي. دلته نورو ته هم دا زمینه برابرېږي چې دلته ابزا د مختلفو هیوادونو ترمنځ نور هم منفی لور ته لاړه شي. زما پراند باندې دلته دا وخت دی چې پر یو بل باندې د تهمت اچولو یا یو بل باندې د خپل بهم واوري ور اچول هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي. زما پراند باندې اوسنیو شرایطو کې باید دوی یو کمیسیون جوړ کړي، یو اتفاق او اتحاد ته لاره برابره کړي تر څو څنګه کولی شي دلته په خطې کې پرتو ملکتونو ترمنځ اتحاد او اتفاق راولي او څنګه کولی شي په شریکه باندې د دغه پدیدې چې کوم دغه ګاونډي ترې حراس لري تشویش لري په تړاو باندې په ګډه مبارزه وشو کولی شي یو سوله اتفاق او امنیت برقرار شي په دې سیمه.
او که څه هم پاکستانی ملیشو په خیبر کوکی خیلو کې د لوی جرګې لپاره د پی ټی ایم لګول یو خیمو باندې دو واره بریدونه کړي، خو منظور پښتین خبرداري ورکړی ده چې په هر قیمت او بیوي دوی به د پښتنو قومونو د ډېر زره استازو رابلل لوی جرګه ترسره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پاکستانی ملیشو چې ګڼ کسان پکې پښتانه هم دي له چهارشنبې راهیسې څو واره د دوی خیمو ته اور اچولی او د جرګې په تنظیمونکو یې ډزې کړي دي. پر منظور پښتین د استخباراتي کسانو لخوا د بریدونو هڅه هم شوې ده او لسګونه فعالان نیول شوي، خو دوی د 11 اکتوبر لوی جرګې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. بلخوا د افریده او شاوخوا قومونو مشرانو خبرداری ورکړی که پاکستانی ادارو مجبوره کړل نو دوی به ټوپک ته لاس کړي او دا جرګه به بریا ته رسېږي تر څو پښتانه د خپل سرنوشت په اړه وروستۍ پریکړه وکړی شي. ورته مهال د افریده قومونو د هغو پاکستانی ملیشو کورنیو سره هم عمومي ناسته پاسته یا مړی ژوندی بند کړی چې د جرګې په خیمو یې برید کړی و، خو ټینګار یې هم کړی چې له جرګې وروسته به دغو ملیشو سره قومي حساب کتاب هم وکړي.
زه د خیبر پولیس لکم چې مونږ یو کس پیژندلی چې څنګه بازارګل حاجي صاحب وویل که نه دا هغه خاصدار دی چې خپل ټونور یې ختم کړی او اوس په یو غوټو باندې ایمان راوړی پوه شو خپل بچی او چې په دو باندې راشي جاړي او چې کله بل بچو باندې په بل علاقه او په افریدی راشي او په قبایل باندې راشي بیا یې ډنډې راخستي پوه شو بیا ډزم کوي او بیا ښځې او ماشومان هم نکسي. زه ورته دا ویم چې څنګه یو ویل چې انشاءالله تعالی پرې خونکې مړي و خو چې مونږ انشاءالله تعالی یو ځلې د جرګه اټین شي وه جرګه مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دی چې څومره توان هم کړی یوې په سر وې نسل اخلم و یو ګزار دی چې کړی یو سړی دی ما ویشته نو دوه وې دی ولې مینه ښه واوره و خیبر پختونخوا پولیس تم واوري دا هلته نه ما سره اسم دلته پر ګیلال مکه تنظیم دا دلته مې سره خبرین دی الله په ذات مې قسم وی چې مخامخ ټاون شپ ته چې پرې نه مو راینې په ټاون شپ کې چې پلا کې مرانه ونو سیګا په پولیس لاین کې مرانه کې نه په کلره
او پر دې کومه او پر دې کومه دا خبره مونږ اوره چې دا د تو عزت خوروپوي دا تو ناموس خوروپوي ځکه چې په ټوله پختونخوا کې دا عزت ټوله درکړې شو چې په جام کې او په خیبر کې به چې کوم دی دا مهمان نوازی کیږي خو په دغه کې دا هیڅ نشته. نو له هغه زه تاسو ټوله له دا سوال کوم او ریکوست کوم دا چې دغه مړی او ژوندای باندې کو دغه جنوزی را مګر څو دغه یو قسم
تر څو چې په دې وجود کې وینه غړېږي
پنجابی بدار د دنیا د امریکای چین راوخ لې دی ملک باغدار او بیا دلته د مزدور چکم دی چې په 5000 روپۍ کار ورته کوي. دا ټول چې څومره پراکسی سیستمونه دي دا ټول دغه بیا هم وایم وچ په چیلنجر ګادر نه کوو. والله چې دا سارونه مو هم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کېږي جرګه به کوو سرونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
د پی ټی ایم د معلوماتو له مخې د پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره دا جرګه به له 11 اکتوبر نه تر 14 اکتوبر دوام وکړي چې میلمه پالنې ته ځایي خلکو خپلې حجرې او کورونه وار له مخه خالي کړي دي. د جرګې اتیا خیمو کې به د پښتنو استازي د کمیټو په شکل پریکړې چمتو کوي او په وروستیو دوه ورځو کې به هر اقدام او پریکړه له رسنیو پناه ترسره شي.
د ډیورند د کرغېړنې کرښې اغاړه پراته ولسونه نور په دغه شکل د پاکستان له جابر او مستبد پوز او استبدادي استبلیشمنت سره ژوند کړلای نشي. د دې جرګې اهمیت د دې راڅرګند دی چې پوځي استبلیشمنت دومره ترې ویریږي دومره ورخطا دی چې نه ورځې مخکې د دغې جرګې په راټولېدلو په سیمه حمله وکړه او ګڼ شمېر مبارزین یې زخمیان ژوبل او یا ونیول. د پوځي استبلیشمنت ویره دا څرګندوي چې دغه جرګه ډیره مهمه هیلی ځکه ورته ډیرې دي چې دا ځلې ولس پریکړه کوي نه ګوندونه او اشخاص. دا پریکړه به ولس کوي او د دښمنو ویره هم ځکه ترې ډیره ده چې د نړۍ په دغه ګډ وټ او نارامه وضعیت کې پښتانه ټول د یو ملت په حیث سره یو موټی کیږي او خپل اراده څرګندوي. هر افغان د نړۍ په هر ځای کې چې دی باید د دغه لوی ملي حادثې او د دغه لوی افغاني جرګې ملاتړ وکړي.
اوسم ټولنیز شبکې تیرونه د ټول نړۍ په ټولنیزو رسنیو د ایران لبنان او اسرائیل د منځنۍ ختیځ جګړه د شنون کو چارواکو او عامو فعالانو په بحثونو ګرمه. اسرائیل د لبنان له راکټي بریدونو وروسته بیروت کې د حزب الله مرکزی دفتر په نخ کړ او د حزب الله د مشر حسن نصر الله تر څنګ یې ګڼ ایران پلو مشران وژل. په دې هم اکتفا ونه کړه او اسرائیل ته نږدې لبناني سوریایي او آن یمنی سیمو باندې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. په جواب کې ایران د اسرائیلو په تلبیب نږدې 400 بالستیک توغندي وشتل. خو جالبه دا و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په دغه توغندیزو بریدونو کې یوازې یو کس هغه هم د کورنۍ باختري فلسطینی وګړی وژل شوی دی. خو ایران بیا ویلي د اسرائیلو د نواتم اډې تر څنګ ګڼ تاسیسات له منځه وړي او 80% توغندي د اسرائیلو له دفاعي سیستم نه تیر شوي او په هدف لګېدلي. دغه بریدونه ګڼو هیوادونو او لوري وغندلي. امریکا دا د ایران اشتباه بلل او د اسرائیلو د دفاع لپاره سیمې ته بیړۍ رسولې دي. ایران بیا ویلي دوی جنگ نه غواړي او سیمه کې د سولې پلوي دي. خو د شنونکو په باور د منځني ختیځ سوله پاشل شوې ده او لوی قدرتونه د ګټو پر سر د غلطه داسې ښکار په ښکار شوي دي چې د سیمې د باثباته کې دوه څرک پکې نه لیدل کیږي. خو ځینې لوریو بیا ویلي دا د درېمې نړیوالې جګړې امکان نخي بلکې لوی قدرتونه د یو بل د ډارولو اقدام هم کوي او له مسؤلیته د ځان ایستلو هڅه هم کوي. او د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع بیا په هیواد کې د کرکټ د ملي لوبغاړو عظمت الله عمرزی او راشد خان د ودونو وه. د معلوماتو په اساس د راشد خان واده د افغانستان په کچه تر ټولو لوی واده و چې مراسمو یې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ او زرګونه میلمانه پکې وزر شول. په وطن کې مشته سوشل میډیا کاروونکو ویلي دغه دواړو ودونو کم تر کمه مینوالو ته خپل لوبغاړو سره د زیات وخت تیرولو او انځورونه اخیستلو تر څنګ د خوښۍ او د منځلو زمینه برابره کړې وه. راشد خان چې د نړۍ په کچه ستر لوبغاړی او ستوری ګڼل کیږي په ټولنیزو رسنیو یې واده لپاره د آمادګۍ او انځورونه شیبه په شیبه خپاره شول او مینوالو یې پرې بحثونه کول. د راشد خان د واده موضوع له کلونو راهیسې د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه ځکه هغه ویلي وو تر څو د افغانستان لوبډله نړیوال جام ونه ګټي واده نه کوي. خو له وروستیو بریاو وروسته نور د هغه مینوال هم په انتظار ستړي شوي وو او د خپل شهزاده لوبغاړي پر سر یې د واده تاج لیدل غوښتل. او چې د خپل وطن د غمه یو خبره راغله نو راځي داسې لاهوتی او داودی هنجرینه برخمن انسان سره مبالغ کوم چې تیرونه په ټولنیز رسنیو د ډیرو کم خلکو پام ځان ته اړولې. دغه کس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې نوم نه دی په ډاګه کړی، د کابل د معتادینو ضربستریز روغتون کې بستر وو او په مخدره توکو باندې اخته وو. خو داسې تلاوت او تجوید کوي چې انسان له ځانه سره په خپل خوږ او شیرین غږ د نورو جهانونو سیل طبیعي چې شاوخوا شپږویشت کاله وړاندې د افغانستان د استوره ساز قاري القرآن برکت الله سلیم شاګردي کړې، وایي له بده مرغه په نشه یي توکو له روږدېدا سره یې خپل استعداد او هنر نه مخه وغوښتې، خو اوس د معتادانو مرکز کې تر درملنې وروسته بیرته ژوند ته راګرځېدلی. د دغه حافظ قرآن تلاوت چې له روغتونه د ناروغانو د رخصتۍ مراسمو کې یې کړی، په ټولنیزو شبکو شور جوړ کړی او فعالانو ویلي د بیکارۍ او هیواد کې د مخدره توکو د کښت فرهنګ له وجې زرګونه دغسې استعدادونه مو خاورې شوي دي. او تېر اونۍ بیا ذاکر نایک د افغانانو له ټینګار سربېره هم پاکستان ته سفر وکړ او مولانا فضل الرحمن سره د لومړنۍ لیدنې تر څنګ یې په ځینو کارونو د پاکستان او افغانستان ټولنیزو رسنیو کې بحثونه جوړ کړل. ذاکر نایک د پاکستان خلک ډیر مینه ناک بللی او مولانا فضل الرحمن د پاکستان داسې ستر دینی عالم بللی چې په وینا یې لیدلی ورسره ارمان. افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د پی ټی ایم د لوی جرګې د متاثره کولو دسیسه کې ذاکر نایک هم برخوال شو او سره له دې چې ګڼ پیغامونه ورته استول شوي و، بیا یې هم د مظلومو پښتنو د جرګې لپاره خپل سفر لغوه نه کړ. خپل پاکستانیان بیا ذاکر نایک ته وروسته له هغې په ټولنیزو رسنیو سخت غوسه شول چې د یتیمانو د یو روزنتون نجونو ته یې د انعاماتو له ویشلو انکار وکړ. هغه سره له دې چې پر نجونو د جایزو د ویشلو پروسه ورته مخکې له مخکې تشریح شوې وه سټیج ته راغی او د نجونو له کتلو وروسته بیرته کېوت. کله چې خبر اعلان وپوښتو ولې داسې کار وکړ، ذاکر نایک وویل دا نجونې ورته نامحرمې دي او ډالۍ پرې نه شم ویشلی. او جالب خبر هم دا ځل د باندې نړۍ کې نه لټو، بلکې راځي چې د پښتونخوا تر ټولو سترې جرګې او تابعیا او نموي خبر کم. سکال د روانې اکتوبر میاشتې په 11مه د خیبر درې کوکی خیل د پښتنو د شاوخوا دېرش زره مشرانو د لوی جرګې کوربتوب کوي چې د پی ټی ایم لخوا رابلل شوی. د دې جرګې امنیت به لږ تر لږه شل زره پښتانه قبایلي ځوانان فعالان او محصلین نیسي او میلمانه به یې په هوټلونو کې نه بلکې له پیله تر پایه شاوخوا د پردیو لخوا خالي شویو کورونو او حجرو کې پالل کیږي. د دې جرګې لپاره د سروې او بلنې شپږ سوه تخنیکي ډلې کور په کور وګرځېدې چې د وژل شویو نادرکه شویو یتیمانو بندیانو د دقیقو ارقامو تر څنګ د لوټل شویو اموالو غصب شویو جایدادونو او لوټل شویو کاني زیرمو مستند سازي وکړي. دې جرګې ته خیبر در ځکه انتخاب شوې چې د مغلو پیرنګي او نورو تړاکونو په وړاندې د خیبر تاتري لوی مزاحمتي سنګرونه پاتې شوي او د هر لښکر ماتولو پسې به ټول قومونه همدغو تاترو ته راټولېدل. جرګه د منتظمینو لپاره جلا کمپونه هم لري او د جرګې محل ته به له اتیا خیمو څخه د هرې ولسوالۍ مشران په ځانګړې ټاکل شوې دروازه ورپرېښودل کیږي. دا به یوازنۍ لویه جرګه وي چې د یوې افغانۍ کلدارین نیولې تر سلګونو زرو پورې به یوازې پښتنو په کې له خپله جیبه مرسته کړې وي. د منظور پښتین د وینا له مخې پښتنو د جرګې لپاره ورته د سړي سر پنځوس کلداري ورکړي دي. جرګې لپاره پنجاب ایالت، بلوچستان، کراچۍ او دغه راز امریکا، استرالیا او اروپا نه هم د پښتنو استاد او قافلې چمتو شوي دي. دې نه مخکې د خیبر اورکزیو په سیمو تر ټولو ستره جرګه په 1948 کال کې شوې وه چې د ډیورنډ کرښه یې رد کړې او فیصله یې کابل ته استولې وه. او مصر چې هره ورځ پکې د تاریخي آثار او د کشف کې دوه امکان شته، د ځل پکې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره کشف موندل شوی. څېړونکو وایي موندل شوی توره 3000 کاله زړه ده او د حضرت موسی علیه السلام د وخت ده چې شاید د هغه وخت د فرعون دویم رامسیس له پوزونو سره اړه ولري. د مصر د سیلانیانو او نوادرات وزارت وایي دا توره د بحیره ګورنری په یو زوړ خار هوشیسا کې موندلې ده. وایي دغه سیمه کې د خښتو د یو دیوال نخې موندلې چې لکه دن وروسته پکې نظامی اډه، وسلې، خواړه او نور تو کې موندل شو. موندل شوی توره د میسو نه جوړه ده او د دویم رامسیس شاهی مهر پر لګیدل ده او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غړم هر جمعه ل خپل سید شنواری سره د ازادۍ لپاره نو خپل ومه ورځ مه هیروي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.